The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
السلام علیکم د وی وی ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جنوري 15 ده چې د مرغوم میاشه ل شپږم سره سمون خوري د ډیو ریډیو د سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري د تحریک انصاف پاکستان د مخالفه ګوندونو ائتلاف وایي چې دوی به د تحریک انصاف په ضد د بهر نه د ناقانونه پیسو د اخیستو په مت کې د پاکستان انتخابي کمیشن مخې ته پرلت وکړي بل اړخ ته تحریک انصاف وایي عمران خان هدایات جاری کړي و چې د ناقانونه ذریعونه به پیسې نه اخلي په بلوچستان کې د یو تنکی ځوان سره د لیوی ځواکونو د غیر انساني رویې په خلاف پراخ غبرګونونه د کوټې کمشنر وایي د لاسو لیویز افرادو د دندو د ماتره کولو امر یې کړی دی او د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په امریکا غا کړی چې که په یمن کې د حوثیانو ډله په تروریستانو کې وشمیري نتیجه به یې په یمن کې د خوراکي بحران زیاتېدل او سخته قحطی وي. او سم پوره خبرونه د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په دروانې میاشتې په 19 نیټه په اسلام آباد کې د انتخاباتو د کمیشن دفتر مخې ته احتجاج وکړي. د دې احتجاج مقصد د بهر هیوادونو نه د تحریک انصاف ګوند پیسې راټولولو قضیه کې خپل فیصله نه ورکولو پر ضد اعتراض کودل شوې دي. د زیارت په ورځ اسلام آباد کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په خپل وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب وویل چې پی ټی آی دا منلې چې د درویشتو غیر ملکی بنکي کاتونه ورته غیر قانوني پیسې راغلي دي، خو بر اقتدار ګوند تحریک انصاف په خپل تازه جواب کې ویلي چې عمران خان په دې حواله سره صفه هدایات جاری کړی و چې د هغو زرایونه د پیسې نه راغونډ کړی شي کوم چې غیر قانوني وي، او کله دین وروسته د ګوند غړو یا ایجنټانو داسې کړی وي بیا نو یې ځمواري په پی ټی آی نشي راتلای. په پاکستان کې پر سوشل میډیا باندې یو زړه بوګنون کې ویډیو خوره شوې ده چې پکې قتل کیږي د لیویز عسکرو د یو ځوان په غاړه کې لوی د وسپنې زنجیر اچولې او هغه مجبور کړی چې د سپی په شان وغاپي. په ویډیو کې د غګونو نه معلومیږي چې دا پیښه د پاکستان په بلوچستان سیمه کې شوې ده. په سوشل میډیا باندې خلکو د دې ویډیو په خلاف سخت خبرګونونه خوډلي او د بشري حقوقو کارکونکو هم ویلي چې د پیښه کې ککړ کسانو ته دي سخت سزا ورکړي شي. د کوټې کمشنر اسفندیار کاکړ ویلي چې د پیښې په اړه یې ګامونه اخیستي او د قلعه عبدالله ډیپټي کمشنر ته یې د لاسو لیویز عسکرو د ماتل کېدو امر ورکړی دی. یاد دی چې د لیویز ځواکونو د رویې او ظلمونو په اړه په خوا هم ریپورتونه مخې ته راغلي وو. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د خپلو ملکونو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ، برېښنا یا بجلی او انټرنیټ درې منصوبې پرانستلې. په دغو منصوبو کې د اقینې او اندخوی سیمو ترمنځ د 10 کیلومتره اورګاډي پټلۍ جوړولو، د کرکی، اندخوی او پلخمري ترمنځ د بجلی یا برېښنا د 1500 کیلو ولټ مزو غځولو، او له هرات سره د نوري فایبر لاره د 2500 میگا بایټ انټرنیټ نخلولو منصوبې شامل دي. افغان چارواکي وایي چې د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزو غځولو منصوبې خرچه د آسیا پراختیا بانک ورکوي چې قریب 9.8 میلیون ډالر کیږي. افغان صدر محمد اشرف غنی د دغو منصوبو بشپړېدل د افغانستان او ترکمنستان د اقتصادي ودې لپاره یو مهم ګام بلل دی. دا وی وی دیو ده په امریکا کې د کانګرس په څلورو کسانو کې ورسته له هغه د کرونا وایرس موندل شوې چې تیر اونۍ په کانګرس باندې د ترامپ د قهرجنو پلویانو د یرغل په وخت مجبور کړل شو چې د کانګرس له نورو غړو او کارکونکو سره په یو ځای کې پټ شي. د کانګرس شپږ شپېته کلن غړي اډریانو اسپلات د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د ته د کرونا واکسین د دویم ډوز لا اخیستو وروسته بیا هم کرونا ورپورې شوې ده او اوس د روغتیا پالانو په لارښوونه په خپل کور کې قرنټین شوی دی او سپارښتنې عملي کوي. د کانګرس په دریو نورو کسانو کې چې پکې کرونا موندل شوی 15 کلن بونی واټسن کولمن، 95 کلن براډ شنایډر او 55 کلنه پرامیلا جیپال شامل دي. په همدې حال کې د صحت عالمی ادارې ډبلیو ایچ او اروپایي مشروعي د کرونا واکسین له درویشنی میلیونه ډوزونو څخه 15% یې چې په نړۍ کې ویشل شوی هغه تر اوسه یوازې 10 هیوادونو ته ورکړی شوی دی. او روسي خبردار چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنيستي انټرنیشنل د ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د غنی ګونی په ځایونو کې په ناسم او وړاندې ډول د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. د سازمان ویلي د نګورنو قرباغ لنجمن سیمه پر سر جګړه کې د وسلو کارونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او عام خلک یې زیانمن کړی دي. امنيستي انټرنیشنل چې مرکز یې په برتانیې کې دی دای هم ویلي چې په نګورنو قرباغ کې د جګړې دواړو خواو د عام خلکو هدف ګرځول رد کړي. خدای اداره وایي کره شواهد موندلي چې په سیمه کې معنا شوی وسلې او چاودیدونکي توکي کارول شوي دي. امنيستي انټرنیشنل څېړونکو د نوومبر له لسمې وروسته د نګورنو قرباغ سیمې له نږدې کتلې او له همدې نیټې وروسته د غلطه د مسکو په منځګړې توپ دزبندي شوې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
واشنگتن ڈی سی ناوری خبرونه مو واوری دل او سم رازو تفصیلی رپورٹونو تا پلمړی هم د پاکستان یو رپورٹ. د مخالف ګوندونو ائتلاف یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په دروانې میاشي په 19 نیټه اسلام آباد کې د انتخاباتو د کمیشن دفتر مخې ته احتجاج وکړي. د دې احتجاج مقصد د بهر هیوادونو نه د تحریک انصاف ګوند پیسې راټولولو قضیه کې خپل فیصله نه ورکولو پر ضد اعتراض کودل شوې دي. د پی ڈی ایم د دې احتجاج کولو او د تحریک انصاف د جواب په اړه پوره تفصیل زموږ د همکار الیاس خان په دې رپورت کې اوریدل شي.
د مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ با د روانې میاشتې پر 19مه نیټه اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن اف پاکستان دفتر په وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند فارن فنډینګ کیس یا د بهر هیوادونو نه پیسې راټولولو قضیه کې خپل فیصله نه ورکولو پر ضد لاریونونه اوباسي او احتجاجي ناسته وکوي. د زیارت په ورځ اسلام آباد کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې د لوی مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب ویلی دی چې د دې احتجاج او لاریونونو مقصد دا دی چې د ټول ټاکنو کمیشن دې د ها قضیې فیصله ورکړي کومه چې د کال 2014 راسي دوی نه دا ورکړي. د دې اشاره د پی ټی آی یو بانی غړي اکبر اس بابر لخوا د یاد ګوند بهر هیوادونو نه په غیر قانوني توګه د حکومتي ګوند اکاونټونو ته غیر قانوني پیسې راتللو په اړه داخل کړی شوی مقدمه پلوه. مریم اورنگزیب وی
پاکستان تحریک انصاف نے یہ تسلیم کر دیا ہے کہ ان لیگل فنڈنگ آئی ہے ان 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے, لیکن وہاں ایجنٹس کے ذریعے جو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس نہیں تھے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں وصول ہوا.
پاکستان تحریک انصاف دا منلی دا چې د درویش غیر ملکی بینکی کاتونا غیر قانونی پیسا راغلی او هغه پیسې د پی ٹی آئی بینکی کاتو کې د هغه چیکونو په لار وصول شوی. په کوم باندې چې د موجوده صدر ډاکټر عارف الوی د سند گورنر عمران اسماعیل او پخپلا د عمران خان دستخطونه دي. د مریم اورنگزیب وینا وا چې د کال 2014 راسي الیکشن کمیشن اف پاکستان دا فیصله نه ورکوي او اوس دا فیصله اغستو د پاره د پاکستان اولس په 19 جنوري الیکشن کمیشن تزي او دې د پاره الیکشن کمیشن دی خپل فیصله ولیکي. خو بل پلوتا حکومتي ګوند پی ٹی آئی د خپل هغه دریس چې دوی د امریکای نه هیڅ رقم غیر قانوني پیسې نه دی وصول کړی نشاته شوه دي او د شروع په ورځ په خپل نوي جواب کې دا دریس خپل کړي چې عمران خان دی حواله سره صفه هدایت ورکړي او چې د هغه ذرایو نه دی فندونه یا پیسې راغونډې کړي شي کوم چې غیر قانوني نه دي او کده دې نه رستو بهر هوادونو کې د ګون استادو یا ایجنټانو داسې کړي دي نو د دې ذمہواری په پی ٹی آئی نشي راتله. یاد دي وی چې د پی ٹی آئی یو خفا او بانی غړي اکبر اس بابر لخوا په 14 نومبر 2014 د یاد ګون لخوا بهر هوادونو نه په غیر قانوني توګه پیسې راټولولو منی لانډرینګ د مالی درغلو او دا په ذاتی بانکي اکاونټونو کې وصولولو تورونه لګول شوی دي او دې لړ کې د پی ٹی آئی بانکي کاتو جانچ پړتال لپاره الیکشن کمیشن کې یو خاص جمع کړی دی، خو پی ٹی آئی وایي چې د خاغلی بابر دا خواص په بنیتۍ داخل کړی دی. وروسته پی ٹی آئی په اسلام آباد های کورټ کې یو خاص جمع کړی وو په کوم کې چې الیکشن کمیشن د جانچ پړتال کمیټې د پی ٹی آئی بینکی کاتو جانچ پړتال کولو نه ادرولو وینا شوې وه. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزا رسانیو باندے ہم کتلی او اوری دلیشی. دا ویب پانے پتا دا voadivanews.com.
پاکستان کې پر سوشل میډیا باندې یو زړه بوګنون کې ویډیو خپره شوې ده چې پکې قتل کیږي د لویز اسکرو. د یو تنکی ځوان په غاړه کې لوی د وسپنې زنجیر اچولې او هغه مجبور کوي چې د سپی په شان وغاپي. دا پیښه د خلکو لخوا غندل شوې ده. د کوټې کمشنر اسفندیار کاکړ ویلي چې د پیښې په اړه یې ګامونه اوچت کړي او د قلعه عبدالله ډپټي کمشنر ته یې د لسو لویز اسکرو د معطل کولو امر کړی دی. نعمت سرحدي له نورو جزئیاتو سره.
د کوچو ډیویژن کمشنر اسپنجار کاکړ په حکم د زلک لاودلا مرستیال کمشنر هغه لس لیویز والا د خپل دندې ګوښه کړی دی. سپورستی کې د کلاودلا ځلې ګلنګ پر چک پوسټ باندې یو سړی په غاړه کې زنجیر اچولی وو او هغه ته امر ورکړی وو چې وغاپه. د ډی پی شی ویډیوګانې پر ټولنیز رسنۍ باندې خپرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي لیویز اسکر په پښتو ژبه یو ځوان ته ښکنځاوي کوي او د هغه په غاړه کې زنجیر اچولی دی او بیا ورته وایي د سپی په ډول غپا وکړه. دغه د لیویزو په ولکه کې دغه کس په باره کې دومره معلوم سوی دی چې ځایي اوسېدونکی دی او دماغي حالت یې هم سم نه دی. د دې پیښې په اړه په سیمه کې ډېر سخت خبرګون را مخته سوی دی. د لیویز چارواکو پر دې عمل سخت خپګان او د غوسې څرګندونه کړې دي. د کلا عبدالله څخه د قومي اسمبلی ټاکل شوی پخوانی غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ عبدالقهار خان ودان ویډیو ته وویل چې دا پیښه ډېر غیر انساني عمل دی. کچیری د داسې پیښو مخنیوي لپاره اقدامات شوی نو په دګړنګ امنیتي پوسټ دغه پیښه ولې رامخته کړه.
سزا د عدالت کار دی. کچا جرم کړی دی خپل جرم دی په دې ثابتای او هغه به عدالت او هغه ته سزا ورکړي. لاین فورسز ایجنسیان چې دی هغه په خپل عیني حدود کیندې دي او دوی په خپل کار باندې په کم د دې کار دی په هغه کې مثال دوی خپل هغه ټریننګ نور کوي.
د دغه پیښه په اړه چې مکله د چمن د لیویز اسټنټ کمشنر زکاولا دراني څخه وپوښتل نو هغه وویل سم تلسیو اسکرو په زیاته تحقیقات امر هم ورکړی دی.
چې څنګه موږ په دا خبر سو موږ ډیر چټک ګامونه واخستل. پر موقعه می موجود لس کاسه د لیویز اهلکاران د خپل دندو سره ګوښه کړل او د دې سره سره می انکوایری هم وټاکل. د کلا عبدالله اسټنټ کمشنر می د انکوایری افیسر وټاکی چې په وو ورځ کې د نننه په پیښه کې شکیل کسان نور کان اندر چوکارت لاندې راولي.
پر دغه پیشه د بشری حقوقو پالنو هم سخت خبرګون شو دلی دي. اوایس د ولس پر خدمت او امنیت ګمارل سوی تخواداران د خپل ولس پر هر ګام باندې بیزتی کوي. په پاکستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن په بلوچستان کې یو چارواکي شمس مدوخیل ویډیو ته وویل چې د ولس د ټیکسونو څخه تنخوا او خستونکو د ځانونو پیرونان جوړ کړی دي او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د امنیت ساتونکو د برته د سره تربیه وکړي.
دا تشدد پرووکي بیا په غاړه کې زنجیر ورواچي بیا په دې غپئی اور د تیدا عمل وکاو تا ولی وغپل. دا قانون ستا دلته ادارې ستا دغ بنولې بیا او ثانی ته ورکولې ثانی بعد ثانی ورکولې عدالت ته ورکولې. نو دا یو ډیر سخت ظلم کړ دی په یو دنیا کې داسې نه دی سیوی.
یاد دی بیس په بلوچستان ایالت کې د امنیت ساتنې د پاره سیمې په دوه برخو کې بشل سیوی دی. سیوته ای ایریا وای او دویمه ته بی ایریا وای. په ای ایریا کې پولیس او په بی ایریا کې نیم قبایلی ځواک لیویز د امنیت ساتنې دنده تر سره کوي. د کوټ او چمن په لوی لار پر امنیتي پوسټو د مامورینو درویه په اړه د ولست شکایتونو لامل د کوټ کمشنر اسپنجار کاکړ تیر میاشت د لیویزو 15 چک پوسټونو ختمولو امر کړی وو. د بلوچستان په زیاتره لوی لارو ترانسپورټران عام مسافران او تجاران په تکرار سره دا شکایتونه کوي چې لیویزو اسکر او نور امنیتي ځواکونه د دې سره سم چلند نه کوي. د لیویزو کواو په اړه ټولنیز پالن دا هم وایي چې دوی د قبایلي سردارانو او مشرانو تر اثر لاندې دي او دوی د خپلو ذاتي ګټو لپاره هم کاروي. نعمت الله سرحدی، VOA ڈیوا، چمن.
پاکستان کې د کورونا وایرس دویمه خطرناکه څپه روانه ده. حکومت د ویکسین یو لس لکه خوراکونه د چینی کمپنۍ څخه د راغوښتلو اعلان کړی، خو په پراخه کچه د ویکسین راغوښتلو په اړه د حکومت تګلاره څه واضح نه ده. د وزیر اعظم د ټاسک فورس مشر ډاکټر عطاو رحمان وایي پاکستان ته په پراخه کچه د ویکسین پر رسیدو کې د شپږو میاشتو نه واخلې بیا تر یو کال پورې وخت لګیدلی شي. د اسلام آباد نه د رابعه پیر رپورټ اوښی.
په پاکستان کې د کرونا وایرس دویمه خطرناکه څپه روانه ده. تیر شواروس کې هم تر څلور زره پورې کسان د دغه وایرس څخه رنځوران سوي او شپږ سلویشت کسان مړه سوي دي. د حکومت تر مخه د چین د یوې کمپنۍ څخه یولس لکه خوراکونه راغوښتي چې یوازې د روغتیا څانګې کارکوونکو ته به لګول کیږي، خو عام اولس ته د ویکسین رسولو منصوبه بندي تر اوسه واضح نه ده او په پراخه کچه ویکسین ترلاسه کولو دپاره د یوې کمپنۍ سره څلوزنامه هم پرو سندا لاسلیک سوي. د وزیر اعظم د کرونا ټاسک فورس مشر ډاکټر عطاو رحمان وایي په نړۍ کې د ویکسین جوړولو عمل اوس شروع سوی او یو شمیر هیوادونو بوکینګ کړی، خو د پاکستان په شان ترقی پذیر هیوادونه ویکسین ترلاسه کولو کې تر اوسه د ستونزو سره مخ دي.
پاکستان کی پوری ریکوائرمنٹ ہے وہ تو میرے خیال سے جون اور دسمبر کے درمیان اس طرح کی ریکوائرمنٹ جو ہے بڑی کوانٹیٹی میں جب مینوفیکچرنگ شروع ہوگی.
دا پاکستان چی کم ضرورت تھی هغه سا فکر کوم جون او دسمبر په منځ کې به پلوش مر شروع کړی سی. دا وخت د دوه لوی چینی کمپنۍ سره الوزنامې سوي چې پلوش مر جوړېدو وروسته به پاکستان ته په مناسب قیمت دغه ویکسین ورکولو کې لومړی توپ ورکوي. دوی دا هم ویلي چې ویکسین په کار دي دا وخت ویر کړی سی او ولس احتیاط وکړي. بل پلو ته د روغتیا د پاره د سینټ د کمیټې مشره خوشبخت شجاعت وایي
اپروو ہو چکے ہیں ہماری فائنانس منسٹری سے. ابھی تک کسی بھی کنٹری سے ہمارا کوئی معاہدہ طے نہیں ہوا.
دا ویکسین په اړه د اطلاعاتو تر مخه تر وسه څلورشت ملیونه منظور سوي دي. تر وسه د یو هیواد سره هم څلوزنامه نه ده لاسلیک سوي، خو د چین سره پرې خبرې روانې دي چې پکې به ډېر زر پرمختګ وسیم. تېره ورځ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي حکومت د کرونا یو اشاریه یو ملیونه خوراکونه راغوښتي. په هیواد کې د کرونا د دویمې خطرناکې څپې وروسته د درېمې څپې څخه ځان بچ کولو دپاره پکار دي احتیاط وکړی سي، ولې چې د ویکسین پر رسیدو کې وخت لګیدای سي. د رپورټونو تر مخه حکومت د ملګرو ملتونو څخه د 15 ملیونه مفت خوراکونو په انتظار دي، خو د څېړونکو تر مخه دغه ویکسین به هم د 22 کروڑو آبادی یوازې 0% ته رسول کېدای سي. حکومت نجی سیکټر ته هم د ویکسین راغوښتلو اجازه ورکړې ده چې په خاص قیمت په ولسته لګول کېږي، او دغه رنګه د حکومت ویکسین خلکو ته مفت لګولو دا ویش کاری چې شاته پاتې دي. بل پلو ته ترکی، کولمبیا، بنگلاديش، ملایشیا او هند هغه هیوادونه دي چې د مختلفو هیوادونو سره د ویکسین د پاره لوزنامی کړی دي، بلکې څه هیوادونو خپل هم د ویکسین تیارولو عمل شروع کړی دي. امریکا، برتانیا، سپین او جرمني په شمول څنور هیوادونو کې د ویکسین لګولو دغه عمل شروع کړی سوی هم دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP مشر وایي ک امریکا د یمن حوثی اغیان د تروریستانو په لیست کې شامل کړي، دا به یو تباه کوونکی خبر وي. د WFP مشر ویلي چې د امریکا لخوا دا ګام به په یمن کې د خوراکي موادو بحران لا پسې زیات کړي او میلیونونه کسان به له فاقهګۍ او قحطۍ سره مخ کړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو تیر اتوار ورځ ویلي و چې په پام کې لري د حوثیانو یاغي ډله په ترهګرو کې وشمیري. په دې اړه نور تفصیل د مجاهد جواد په دې رپورت کې ووري.
د خړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشر د زیارت پنځشنبه پورز ل ټرمپ ادارې څخه وغوښتل چې په یمن کې د یاغیانو د ډلې ترهګر نومولو پریکړه دې بیرته واخلي. د وای د ټرمپ د ادارې لدغه کار سره به په جګړه ځپلي یمن کې په میلیونونو خلک له قحطۍ او لګې سره مخ شي، ځکه د خړو لیګل به متاثر شي. د دبليو اف پی مشر ډیوډ بیسلی وویل موږ د ترهګر ګرځولو پرته له کړاو سره مخ یو او له ترهګر ګرځول به ډیر ویجاړونکي وي. بیسلی چې یو امریکایی دی او د ملګرو ملتونو دې څوکۍ ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نومول شوی و، زیاتوي دا کار به په سلګونو زرو خلکو ته د مرګ د سزا په توګه وي که چیرې په یمن کې په میلیونونو بېګنا خلکو ته نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د اتوار یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې دی پلان لري په یمن کې ایران پلوي د حوثی یاغیانو ډله د بهرنۍ ترهګر ډلې په توګه ونوموي چې دا وسیله ترهګرو شبکو ته د مالی مرستو د بندولو لپاره کارول کیږي. پمپیو وویل د حوثی یاغیانو ترهګر ګرځول به د جنوري په 19 نیټه چې د ټرمپ د اداري وروستۍ بشپړ ورځ ده د دې لپاره ترسره شي چې حوثی یاغیان د پولې څخه د پورې غاړو بریدونو لپاره مسؤل وګڼل شي او همدارنګه د یو سولهیز خپلواک او متحد یمن لپاره هلې ځلې ورسره وده وکړي او داسې یمن رامنځته شي چې هم د ایران له اغیزې څخه آزاد وي او هم له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. یمن د خپلو خوراکي توکو 90% له تجارتي چینلونو څخه واردوي. بانکونه، سوداګر، لګډونکو او نور چې د امریکا له مقرراتو څخه ویریږي نو له یمنی واردونکو سره خای سوداګری ودروي. ملګری ملتونه وایي مرستندوی ادارې د سوداګریز وارداتي سیستم ځای نشي نیولای په داسې حال کې چې نږدې 18 میلیونه یمنیان په خوراکي توکو باندې تکیه لري او له همدې امله کې د واردات ودرېږي، ګرانی براشي او په میلیونونو به لولګې سره مخ شي. بیسلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته د ویډیو لینک لاري وویل د ترهګر ګرځولو د کار باید یو ځل بیا وارسول شي، د ته باید بیا کتنه وشي او کاريختیا وویل شي نو باید د پریکړه برته واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر مارک لوکاک وویل په یمن کې تر ټولو بډنۍ لمړیتوب اوس دا دی چې د سترې قحطۍ مخاوني ول شي. هغه وویل هر پریکړه چې اوس یې نړۍ کوي باید دا خبره ورسره په پام کې ونیسي. د دبليو اف پی مشر بیسلی وویل په یمن کې 14 میلیونه کسان د محل د خوراکي توکو له بحران سره مخ دي چې په دې کې 50,000 داسې کسان دي چې لاله مخ کې قحطۍ وهلې دي، 15 میلیونه نور ورپسې یوازې یو قدم شاته دي. هغه وویل چې ادارې هڅه کوي لمالي پلاوا ژوندۍ پاتې شي او له همدې عمله نور مرستې یا راشنونه هم باید ودروي. هغه دا هم وویل له هغه 1.5 میلیونو څخه چې دبليو اف پی ورته خواړه ورکوي 9 میلیونو ته یې د پیسو د کموالي له عمله راشنونه نیمایي شوي دي او د فبروري په لومړۍ نیټه د نورو پیسو لنشتون سره به د هغوی راشنونه 25% نور هم کم شي. هغه خبرداري ورکړ چې تاسو څه فکر کوئ چې له هغه 15 میلیونو کسانو سره به څه وشي چې دا مهال په بیړنۍ کټګوري کې دي؟ دوی به قحطۍ خواته ولاړ شي. که څه هم د امریکا د بهرنی چارو وزیر پمپیو ژمنه کړې چې بشري څانګې به له دې نویو بندیزونو څخه مستثناوي، خو مرستندوی ادارې وایي دوی د دې تفصیل په تمه دي چې دا به څنګه کار کوي په داسې حال کې چې د حوثی یاغیانو د ترهګر ګرځولو لپاره یوازې 4 ورځې پاتې دي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیال ریچارډ میلز وویل موږ باور لرو چې دا ګام سم ګام دی چې دا سیګنال ورکړي چې که موږ سیاسي بهیر غواړو نو پر مخ ولاړ شو. د امنیت شورا غړو اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا لدی پریکړې سره به بشري مرستو او سیاسي حالو زلو دواړو باندې اغیز وکړي او غنو له واشنگټن څخه غوښتي دي چې د داسې پایلو غم وخوري. په یمن کې د سعودي پلوي حکومت او ایراني پلوي حوثي یاغیانو ترمنځ د څه باندې 15 کلونو جګړې له امله د منځني ختیځ دغه غریب هیواد له سخت غریبۍ او ستونزو سره مخ کړی دی. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگټن ډي سي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
دا وی وی کې ودا او تاسو له واشنگتن ډي سي نه نیم ساعته خبري خبرونه اوري او اوس ور رسیدي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي او د ځل ادارې د ساجد میر په نوم یو شخص باندې د امریکا د حکومت لخوا د ټاکل شوی انعام بیان کوي. دا ادارې تاسو ته زما همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
امریکا په نیکاراګوا کې د ډینیل اورټیګا د حکومت خلاف د اقدامات کول په خپل فیصله ټینګه ده او هغه دا چې د نیکاراګوا د حکومت د نن به هغه خلک په ډاګه کوي څوک چې د نیکاراګوا د خلکو د جمهوریت ارمانونو د چپولو په ناوړه عمل کې اخته دي. امریکای هم د خپل دی فیصله تر مخې د ډینیل اورټیګا د حکومت په دریو کسانو ماروین رامیرو اګویلر ګارسیا والمارو انټونیو ګویټریز مارکیډو او فیدل ڈی جیسس ڈومینگویز الواریز باندې بندیزونه لګولې دي. د دریوړو تنانو د اورټیګا د بدونوان حکومت نډيري فائدې پورته کړې دي او اوس هم تنه بدونه کوي. ماروین رامیرو اګویلر ګارسیا د سپریم کورټ اف جسټس نائب صدر د سانډنس ټا لیډرشپ د قائمی کونسل سیاسی سکتر او د نیکاراګوا د سپریم کورټ اف جسټس د انتظامی کونسل یو غړی دی. دا اداره په اهمو حدود ډینیل اورټیګا د حکومت د مرستیالانو لګول یقیني کوي. د قائمی سیاسی سکتر په حیثیت کې اګویلر نیخ پنیغا صدر اورټیګا او نائب صدر اوزیریو مریلو ته صلاح مشورې ورکوي او وایي چې هم دې د جمهوریت پلو کسانو د هدف کولو په کار کې رابطې ساتي. والمارو انټونیو ګویټریز مارکیډو د قومي اسمبلی نائب او د پیداوار د اقتصادیاتو او د بجټ کمیشن صدر دی. د پخکارا د خارجي ایجنټانو د متنازعه قانون مرسته کړې ده. په دې قانون کې په خصوصیت سره دا خبره شوې ده چې کم کسان یا ادارې چې د نیکاراګوا د بهر نه رقمونه وصولي دوی بلازمان د دې اندراج کوي او د کورونو چارو وزارت ته د دې هر میاشت تفصیلی ریپورت وړاندې کوي. د دې قانون تر مخې بهر نه رقمونه وصول کوونکې ادارې او کسان په نیکاراګوا کې سیاسي عمل کې برخه نشي اخیسته. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې ویلي دي زه په دې خبره رسیدلې يم چې هر کله چې په دې قانون کې د جرمانو او د نورو قانوني بندیزونو لګولو گنجائش تده په دې وجه دابا د زینو هغو کسانو او د هغو تنظیمونو په اولسي او سیاسي حقونو د قدغنونو لګولو د پاره استعمالول شي کوم چې حکومت د ځان د پاره خطر تصور کوي. فیدل ڈی جیسس ڈومینگویز الواریز د نیکاراګوا په غربي صوبه لیون کې د قانوني پولیس مشر لګولې شوې ده. د دې متعلق وینا کیږي چې د نیکاراګوا د ډیرو استوګنو او صحافیانو خلاف د کارروایو کولو هدایات ورکړي وو. د په یو آزاد ریډیو سټیشن د حمله کولو او د دغه سټیشن د ورانولو حکم هم کړی وو او یو صحافي د قانوني پولیس افسرانو په لاسو وهله ټکولې هم وو. د د حکومت په یو مخالفه مشر او د اورټیګا په نور مخالفینو په تشدد کولو کې هم لاس لرلو. د امریکای حکومت بدنې کاراګوا د خلکو په حق کې اقدامات جاری ساتي او د اورټیګا حکومت به د فشار لاندې ساتي چې دا شان دغه حکومت په خپل ملک کې په خلکو باندې دروا ساتلو ظلمونو نه لاس واخلي، د بشري حقوقو خاطر ساتي او د ذات صفا او آزادو انتخابونو کې دوه حالات پیدا کړي چې د هغې تر مخې نیکاراګوا کې جمهوریت بحال شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ا دی واخ پرونه ده.